په افغانستان کې د مزدګر څلور بجې شویر ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د راپورونو له مخې د امریکا نوی دفاع وزیر له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه سره غور کوي. په دې اړه مو د یو افغان امنیتي او پوځي چارو د یو په نظر اخیستی. دا به مو وبوري چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تېر 2020 میلادي کال کې د ورم کارډ په نسبت د هدفي وژنو کچه درې چنده زیاته شوې ده. خلومړی به احمد شیبر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د ناتو سرمنشي د امریکا له نوي ولسمشر سره د افغانستان پر موضوع خبري وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ایران ته د طالبانو د هیئت پر سفر انتقاد وکړ. د هند پلازمینه نوی ډیلی له امنیتي پلوه د تیارسۍ په حال کې ده. د خبرونو تفصیل: د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ د امریکا د متحد ایالاتونو له نوي ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفون د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په دې ټلیفوني مکالمه کې چې تېره شپه وشوه، یان ستولتنبرګ ښاغلي بایدن ته د امریکا د 46 ولسمشر په توګه مبارکي ورکړه او د نړیوال تروریزم په ارتباط هم خبرې ورسره وکړې. راتلونکې میاشت په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه ده. تمه ده چې په دې غونډه کې ناتو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ماموریت په اړه پریکړه وکړي. امریکا له طالبانو سره د تیر کال فبروري په تړون کې منلې ده چې خپل ټول ځواکونه بل افغانستانه بسي، خو د جو بایدن په مشرۍ نوې اداره غواړي چې د تړون ته بیا کتنه وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو په قطر کې د سولې خبرې پرې ایښي دي او سفرونه یې پیل کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ په یو پیغام کې چې رسنیو ته یې استولې دی، پرته له دې چې ایران ته د طالبانو د پلاوي تازه سفر ته اشاره وکړي، زیاته کړه:
د دې معنا دا ده چې طالبان مذاکراتو او سولې ته ژمن نه دي. دوی ته د جګړې اوږدېدل او د افغانانو د وژنو دوام هیڅ ارزښت نه لري. سره له دې چې تر اوسه امریکا د دوحې هوکړه لیک نه دی ارزولی، خو داسې ښکاري چې طالبان یې وار له مخه له پایلو ویریږي او سفرونو ته یې مخه کړې ده.
بل لور ته د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم په یو پیغام کې چې رسنیو ته لیږلی دی، ویلي دي چې د دوی د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر په مشرۍ پلاوي نن ایران ته د دې هیئت د سفر په دوهمه ورځ د ایران د ملي امنیت شورا له مشر علي شمخاني سره کتلی دي. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې تیره شپه دوه پرله پسې چاودنې وشوې. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي چې دا چاودنې د یوه رستورانت مخې ته شوې دي. شغلی شیرزاد د دې چاودنو له امله د اوښتو تلفاتو په اړه وویل:
ولس نفر زخمیان درلوده چې په دې کې دوه نفر پولیس و او لس نفر ملکی وګړي و ولسی وګړي و او درې نفر مشهیدان درلودل چې یو نفر پولیس او دوه نفر ولسی وګړي په شهادت ورسېدل.
د دې چاودنو مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په روزګان کې طالبان فعال دي. پلازمینه نوی ډیلی نن له امنیتي پلوه د تیارسۍ په حال کې دی. پلسکونو سره بزګران چې له دوو میاشتو راهیسې د کرنې په برخه کې د اصلاحاتو پر ضد اعتراضونه پیل کړي دي، د پلازمینې په لمنو کې راغونډ شوي دي. له پولیسو سره د شخړو پر مهال پرون یو اعتراض کوونکی ووژل شو او پلسکونو پولیس ټپیان شول. د هند دولت وایي د کرنې په برخه کې اصلاحات به د زراعتي سکتور د آزادۍ، د پلور په قوانینو کې د نرمښت او د زراعتي محصولاتو د زیرمه کولو سبب شي، خو بزګران دا ویره لري چې له دې بدلونونو سره به دوی د ځانګړو شرکتونو تر واک لاندې شي او ګټې به یې د هغوی شي. د قرغزستان پخوانی صدر اعظم محمد خلیل عبدالغازیف د فساد په تور ونیول شو. د قرغزستان د ملي امنیت کمیټې نن وویل چې پر عبدالغازیف دا تور هم دی چې یو ځل شتمن شوی دی. درې پنځوس کلن عبدالغازیف له 2013 تر 2020 کلونو پورې د قرغزستان صدر اعظم و. د پیرو موقت ولسمشر وویل د پیرو 14 میلیونه خلک به د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د جنوري په پای کې د دوو اونیو په مخه ټول بند پیل کړي. دا د دې هیواد له دریو یوه برخه نفوس دی. د جنوبی امریکا په دغه هیواد کې چې 20 میلیونه خلک ژوند کوي، یوازې 500 بیړني بسترونه شته. د پیرو موقت ولسمشر فرانسیسکو شیګاستی د سیشن بی پروس په تلویزیون وینا کې وویل ټول بند به په پیرو کې د جنوري له 1 پیل شي او د فبروري تر 14 به دوام وکړي. په دې ټول بند کې به د خوراکي موادو دوکانونه، درملتونونه او بانکونه پرانیستي وي او نور ځایونه به د کلیساو په ګډون بند وي. په پیرو کې د کورونا ویروس ورځني تلفات له شاوخوا 500 ته رسیدلی دي. په دغه هیواد کې د کورونا ویروس ټول تلفات تر سیشن بی پورې 40 ته رسیدل. د مځکې د تودېدو په اړه تر اوسه تر ټولو د پراخې نظر پوښتنې له مخې له دریو دوه برخې خلک په نړۍ کې د اقلیم بدلېدو ته د یوه نړیوال ګواښ په سترګه ګوري. د دې سروې له مخې چې د سه شنبې پر سپاره شوه، د ځنګلونو او مځکې ساتل تر ټولو غوره لاره ده چې د هوا د تودېدو مخه ورسره ونیول شي. د 500 هغو هیوادونو چې د نړۍ نیم نفوس پکې ژوند کوي، 1.22 میلیونه کسانو په دې نظر پوښتنه کې برخه واخیسته. د اقلیم پاړه د خلکو رایې پونم په دې نظر پوښتنه کې چې د ملګرو ملتو او اکسفورد پوهنتون له لوري تنظیم شوې وه، سوالونه یې تیر کال د اکتوبر او دسمبر په میاشتو کې د ټلیفون د یوه اپلیکیشن له لارې خپره شوي وو. په دې سروې کې د بیلابیلو طبقو او بیلابیلو تعلیمي سویو خلکو برخه واخیسته، خو د نیمایي برخوالو عمرونه یې له 14 تر 18 کلونه وو. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غوړی بیا هم ول ولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې بو اوري چې ویل کې د امریکا نوې دفاع وزیر له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه لسره غور کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان په دې اړه وایي
که بهرنی عسکر دلته وی کنه وی د افغان خاور او خلکو دفاع زموږ پر غاړه ده. کناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامی زده کړو په برخه کې همکاري کوي. هر کله یې کوي
په دې اړه مو د افغان امنیتي او پوځي چارو د نظر د خاو نظر هم اخیستای دی.
منګه په خوانه په دې باندې ټینګار کړو چې امریکا هر تصمیم نیسی باید په ډېر احتیاطي ونیسی.
په یو بل راپور کې به د غراز ووري چې د بایدن اداره پر هاګ میشت د جرمونو پر نړیواله محکمې د مخکنی ترامپ اداري لخوا لګول شوی بندیزونه هم لسره سیړي دي. محکمې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د اداو څېړنه پیل کړې وه او مخکنی ادارې هم په همدې خاطر پرې بندیزونه لګولي وو. دا به هم واوري چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیر 2020 میلادي کال کې د وړم کال په نسبت د هدفي وژنو کچه درې چنده زیاته شوې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. وروسته تر دې چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن اداري چارواکو ویل چې له طالبانو سره د قطر د پلازمنه کې د تیر کال د فبروري د 9 تړون په اړه سره غور کوي چې یو جز هم تر مې میاشتې پورې له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو وتل دي. اوس د امریکایي رسنیو په حواله داسې راپورونه ورکول کېږي چې د امریکا دفاع نوی وزیر په پام کې لري چې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د ایستلو تګلارې سره وارزوي. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورسپنې د امریکا په دفاع وزارت کې یو شمیر چارواکو له قوله ویلي د پینټاګون نوی مشر لوید استن په افغانستان او عراق کې ډیره د امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه لسره څېړنه کوي. د یادونه وړ بولو چې د مخکنی د ترامپ ادارې د پریکړې له مخې د رواني جنوري میاشتې تر نیمایي پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شوی دی. په دې اړه نور زموږ د ازادي راډیو خبريال په دې رپورت کې اوري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د هوکړې د ارزونې له خبر وروسته پینټاګون هم له افغانستان څخه په احتمالي توګه د خپلو عسکرو د وستو د تګلارې د بیا ارزونې خبر ورکړی دی. یو شمېر امریکایي رسنیو د دې هیواد د دفاع وزارت د ځنیو چارواکو له قوله لیکلي د پینټاګون نوی مشر جنرال لوید استن غواړي د عسکرو د وستو او هغو ګواښونو په اړه څېړنه وکړي چې متحده ایالاتو ته ورپیختي. وال سټریټ ژورنال د امریکا د دفاع وزارت وایان جان کربی له قوله لیکلي تر اوسه لا په افغانستان او عراق کې د پاتې کېدونکو عسکرو د شمیر پاړه ورسته یو رسمي پریکړه نه ده شوې. د زیاته کړي د دې کار یو دلیل دا دی چې نوې حکومت غواړي په عراق او افغانستان کې د اوسنی وضعیت او د عملیاتو د شرایطو او خپل سرچینو څخه د ګټې اخیستنې پاړه خپوشي. د جانکار به په خبره له ترهګرۍ څخه د امریکا د ساتنې لپاره د دوی په اراده کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او پینټاګون غواړي په دې پوه شي چې دوی خپل تګلاره په سم ډول عملي کوي. له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستلو پاړه د امریکا د دفاع نوي وزیر جنرال لوید استین په سنا جرګه کې هم څرګندونې کړې وي. هغه ویلی وو دا ډاډ باید ترلاسه شي چې افغانستان نور د متحده ایالاتو لپاره ګواښ نه دی. خو دلته د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د شمیر په اړه څه نه ویلي. د افغانستان حکومت بیا وایي اوس مال ټول نظامی مسؤلیت د افغان ځواکونو پر غاړه دی او دا د بهرنیو عسکرو پښتون او نشتون پورې اړه نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ
په افغانستان کې د امنیتي او نظامی برخې مسولیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دی او دغه عملیات او جګړه ټول خپل کوي. که بهرني عسكر دلته وی کنه وی د افغان خاور او خلکو دفاع زموږ پر غاړه ده. کناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامی زده کړو په برخه کې همکاري کوي. هر کله یې کوو.
لدی وړاندې د ولسمشر لومړی مرسال امر الله صالح هم ویلی وو په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو پاتې کېدل د هغوی په پریکړې پورې اړه لري او افغان حکومت کولای شي خپل خلک او خاوره وساتي.
په دې اړه مې په مخکنی خبرونه کې د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان او د امنیتي او دفاعي چارو د نظر له خاوند جنرال دولت وزیري سره مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې د افغانستان د جګړې اوسنیو شرایطو او په امریکا کې نوی بدلون ته په پام چې د جو بایدن اداره وخت رسیدلې آیا دوی هم د دې تمه کوله چې په افغانستان کې به امریکا په د خپل ځواکونو له افغانستان د خپل ځواکونو د وټلو په اړه سره غور وکړي؟
تاسو وګورئ چې موږ په خوانه په دې باندې ټینګار کړو چې امریکا هر تصمیم نیسي باید په ډېر احتیاطي ونیسي او بیل تدبیر داسې فیصلې ونه کی چې هغه په سیمه کې چې دوی د څل لپاره راغلي وو هغه لاستراوړنی ونه لري. ګوره په سیمه کې یا په موږ وګورو په افغانستان کې مخدراتو کې په ماغه شکل باندې کرل کیږي، قاچاق دوام لري، تروریستی ډلې د داعش نه نیولې د القاعده نه نیولې او نورې ټولې په افغانستان کې موجودې دي. د دې ترڅنګ طالبان هم تر اوسه پورې اوربند نه مني، سولې ته کاملا آماده نه دي او د دې ترڅنګ هغوی امارات اسلامي غواړي. نو په داسې حالاتو کې زه فکر کوم چې کچېرې امریکایان یو طرفه فیصله کوي د افغانستان د حکومت سره مرسته نه کوي، ملاتړ نه کوي، معنا دا ده چې دوی خپل هغه ژمنې چې د افغانستان د حکومت سره کړې وي، د افغانستان د خلکو سره کړې وي، هغه د پښو لاندې کوي. زمونږ هیله اوس هم دا ده چې امریکایان هر پریکړه چې کوي باید سیمې د افغانستان د شرایطو سره برابر پریکړه وکړي او هغه اهداف چې د دوی مخې وي یا مخې چې د دوی زړه او چاغلا سره وړي که هغه لا سره وړي به اوسه دا غینه پریکړه وکړي.
وزیر صاحب
تر اوسه پرې زما په عقیده باندې یو لاس نه دی راغلی.
تاسو د ستونزو یادونه وکړه، دا کوم عمده ستونزې دي چې اوس د امریکا نوی دفاع وزیر د هغو پر بنسټ غواړي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو بهیر له سره وارزوي؟
په افغانستان کې اساسي هدف دا دی چې دلته سوله ټینګ شي. ګوره هغوی د طالبانو سره تعهد وکړ، امضاګانې ورسره وکړلې چې موږ د خپل قوتونه وباسو. تاسو وګورئ تر اوسه پورې دلته زمينه نه ده برابره شوې چې سولې ته زمينه برابره شي او دلته سوله تامین شي. بل هغه تروریستي ډلې چې داعش او القاعده او نور دي هغه په افغانستان کې حضور لري. لومړی د دې ترڅنګ طالبان باید دې ته آماده شي چې ووایي چې موږ اوربند کوو د افغانستان د دولت سره په دې ژمنې لمخې د دې باور لمخې د سولې خبرو ته راوړاندې شي تر څو دلته سوله ټینګ شي. دا یو هدف هم دایو مخم لاسته نه درغلي. نو هدف دا دی چې دوی باید سره ورغور وکړي او د سره د خبره وتی.
بله وزیر صاحب، دا یو مهم جز د طالبان او د امریکا ترمنز د تیر کال د فبروري د 28مې د تړونو چې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي طالبانو هم ورته ضمانتونه ورکړي. کچېره هیانن اوس پینټاګون دا پریکړه کوي چې په افغانستان کې ځواکونه پاتې کیږي، یعنی تر مې میاشتې وروسته به هم د امریکا حضور په افغانستان کې دوام کوي. د سولې دغه ټکنیو خبرو ته چې پټه بدریدل ښکاری دي، ته په پام سره آیا فکر کوي چې د افغانستان دولت او متحدین د طالبانو په وړاندې جګړې ته آمادګی نیسي؟
تاسو وګورئ چې کله چې د دوی په منځ کې پریکړه شوې و د اغینه وروسته جګړه په افغانستان کې نه ده درېدلې. طالبانو یو طرفه دلته ډیر سختې جګړې ته ادامه ورکړې ده. د افغانستان حکومت په دفاعي حالت کې و، د افغانستان وسلوال پوز په دفاعي حالت کې و، تعرض نه کولو، مګر طالبانو قطعا دې ته اهمیت ور نه کړ، خشونت را کم نه کړ، اوربندي و نه کړ. نو بل اخره د افغانستان وسلوال پوز مجبور مکلف دی چې د هیواد نه دفاع وکړي او خپل نظام وساتي. نو که طالبان نورم دې ته دوام ورکړي او چیرې غواړي چې اوربند و نه کړي او سولې ته ژمن نه وي، نو وسلوال پوز بل چاره نه لري بدون دې نه چې جګړې ته تابع ونیسي.
لاند سول او جګړه دواړه سره تړلې دي. دغه وضعیت په پام سره فکر کوي چې د سولې پروسه نور ناکامه ده؟
د سولې پروسه که ناکامي کې مسولیت د هغه چا په غاړه دی چې سولې ته ژمن نه دي او د دې ترڅنګ اوربند نه کوي. که څوک اوربند نه کوي معنا دا ده هغه د سولې مسولیت او د دغې مسولیت سولې د ناکامۍ مسولیت هم د هغوی په غاړه ده.
د افغانستان دفاع وزارت په خوانی ویاند او د امنیتي او دفاعي چارو د نظر خاوند جنرال دولت وزیري او د غرض وړاندې به واوري چې د امریکا د خزانه وزارت په ورسي راپور کې ویلي چې طالبان تر اوسه له القاعده سره په افغانستان کې اړیکې پالي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتون کې ده
زمون شبین ملي افغانان د افغانستان د سولې پر پروسه باندې اغیزمن
دلته اوربنس
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
په قطر کې د افغانستان او د دولت او د طالبانو د امریکا پلاو خبرې له تقریبا تباندی ویونه رئیس په ټاپه درېدلې دي. د افغانستان د امریکا پلاوي غړي نادر نادری تیر ورځو ول چې نه ورځو رئیس دوی د ټاپه تمدي چې له طالبانو سره کینی خو هغه خبرو ته نه چمتو کیږي. په همدې موضوع کې بیا هم تمکیګو دا دغه خبرو ته ورسره هغه زمينه برابر شو چې امریکا د تیر کال د فبروري په 28 له طالبانو سره تړون وکړ. دغه تړون یو عمده جز هم دا و چې طالبان له القاعده سره اړیکې پرې کړي او دغه ځینې نور شرطونه هم باید پر ځای کړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. خو د امریکا خزانه وزارت په وروستي راپور کې ویلي چې تر اوسه پورې طالبان او القاعده په خپلو منځو کې سره اړیکې امپالي. د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې دوی هم شواهد او اسناد لري چې تر اوسه پورې د دواړو ډلو ترمنځ په افغانستان کې له نږدې همکاري روانه ده. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو د خبریال راپورته.
د امریکا د خزانه وزارت عمومي مفتش ګریګوري سلوان د دې هیواد د دفاع وزارت مفتش ته په افغانستان کې د القاعده شبکې او داعش خراسان څنګه د فعالیتونو او تمویل پاړه استول یادخ کې د امریکا د خزانه وزارت په حواله وایي چې د 2000 میلادي کال رئیس القاعده شبکه په افغانستان کې پیوړی شوی او د شبکې د طالبانو تر ولکې لاندې له حق سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. په دې لیک کې ویل شوی چې القاعده شبکه له هم د خپل هغو ملاتړو او اشخاصو په بسپنو حساب کوي چې باور لري د دوی مرستې په بشري او خیریه چارو لګول کیږي. تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو ویلي و چې القاعده شبکه له طالبانو سره اړیکې لري. د امریکا د خزانه وزارت د عمومي مفتش د لیک چې د امریکا دفاع وزارت مفتش د پښتنو په جواب کې استول شوی همدارنګ وایي چې د حقانی شبکې لوړپوړو کسانو د القاعده شبکې سره د یو شریک او د دې شبکې په مرسته د وسلوالو جنگیالیو د یو نوي کندک په جوړولو بحثونه کړي دي. دا یادښت زیاتوي چې د 2000 میلادي کال د مې د میاشتې د معلوماتو پر بنسټ طالبانو او القاعده په خپلو کې منظمې غونډې کړې او اړیکې پیاوړې کړې دي. په لیک کې د امریکا د خزانه وزارت په وینا زیاته شوې چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده سره تړلي ګروپونه او همدارنګه د پاکستان د طالبانو د تحریک په شمول یو شمیر نور ترهګر ډلې لا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن پر کرخه پرتی سیمي د خپل خوندې پټنځینو په توګه کاروي او ګمان کیږي چې د القاعده شبکې د مشرتابه له خوا تمویلېږي. د امریکا د خزانه وزارت په دې راپور کې اندیښنه خودل شوې چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودی او پراختیا په حال کې ده او تر دې دمه هیڅ نخښه نشته چې وخی طالبانو له یادې شبکې سره اړیکې پرې کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل هم وایي چې وروسته یو پیښو ته په کتو فکر کیږي چې طالبان او القاعده له هم اړیکې لري او له یو بل سره پراخي مرستې کوي. خغلی نبیل ازادي رادیو ته وویل
په دې کې شک نشته چې طالبانو تر اوسه خپل روابط د القاعده او د القاعده د نورو مهمو شاخو لکه شبقاره هند او د دې سره روابط نه دي قطع کړي. دا چې اوس د مسله جدي مطرح شوې ده دا ممکن دوه دلیل ولري. یو دا چې طالبانو باندې فشار راوړي چې دوی اعلانن پریکونی اعلان کې څو هغه تفاهم نامه چې د امریکا او د طالبانو مابین کې په دوه کې امضا شوې ده د غې د تطبیق لپاره لار هواره شي. او یا دا چې د دې نوروسته د دې اعلان نوروسته ممکن د امریکا د نوي حکومت د جو بایدن حکومت په څه تصامیمو کې په دې ارتباط باندې جدي ګامونه واخلي.
وسلوالو طالبانو بیا دا راپور رد کړی دی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د القاعده په ګډون نورې وسلوالې ډلې نشته. خغلی مجاهد په دې پیغام کې دا هم ویلي چې دغه ډول راپورونه په دې هدف خپریږي چې د دوهې تړون ته زیان ورسیږي، خو دی وایي چې طالبان د امریکا سره د سولې شوې هوکړې ته ژمن دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د امریکا سره د دوهې د هوکړې پر خلاف لال قاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړي او د دې شبکې په مرسته لا هم په دې هیواد کې خپلو حملو ته دوام ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
گروه طالبا برخلاف روند سال و برخلاف تعهداتشان
وسلوالو طالبانو د سولې او د دوهې د هوکړې پر خلاف له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او ورځ تر بلې د اړیکې زیاتېږي. تروریستي شبکې په ځانګړي ډول القاعده له طالبانو سره په ګډه د خلکو په وړاندې خپلو تروریستي اعمالو ته دوام ورکوي او د ژمنو دا ماتول په رښتیا هم افغانانو ته د اندېښنې وړ مسأله ده.
طالبانو د امریکا سره د فبروري د 9 په هوکړه کې ژمنه کړې چې له القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي او نه به پرېږدي چې کومه افراطي ډله له افغانستان په استفادې پر امریکا او د هغې پر متحدانو حمله وکړي. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن حکومت ویلي چې په دې تړون بیا غور کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې په غونډه کې د امریکا د نوي حکومت لوري د دې هوکړې د بیا ارزولو هرکلی کړی او ویلي دي چې طالبان باید له نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، سوله دې وکړي او دایمي اوربند ته دې غاړه کېږدي. له دې وړاندې هم افغان حکومت د طالبانو او القاعده د اړیکو په اړه راپورونه ورکړي وو. افغان حکومت وایي د تیر میلادي کال د اکتوبر په 15 د افغانستان ملي امنیت لوري په غزنی ولایت کې د القاعده د شبکې د دوهم نمبر د مشر ابو محسن المصري وجل او دغه شان په هلمند کې د القاعده شبکې د یو شمیر غړو وجل د ثابتوي چې د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې لا پر ځای پاتې دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
بل د اساسي بشري حقوقو پروګرام هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تیر 2000 میلادي کال کې د وړم 2019 کال په نسبت په افغانستان کې د هدفي وژنو کچه 3 زیاته وه. د کمیسیون چې نن په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه راپور خپور کړل، په دغه راپور کې ویل شوي چې تیر کال د وړم کال په نسبت د ملکیانو مرګ ژوبله 21% کم و. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اوري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل تازه خپور شوی کلنی راپور کې کڅه هم په 2000 میلادي کال کې د تیر یو کال په پرتله د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه 21% کمه ښیي، خو بیا هم په اوسنیو جګړو او روان تاوتریخوالي اندېښمن دي. د دغه کمیسیون مرستیال نعیم نظری د چهارشنبه په ورځ د یاد کمیسیون د کلنی راپور د خپرولو پر مهال رسنیو ته وویل چې په 2000 میلادي کال کې د ترور یا هدفي وژنو کچه د نورو کلونو په پرتله لوړه وه.
له بده مرغه د هدفي وژنو له امله د ملکیانو د قتلونو کچه د 2019 کال په پرتله په 2000 کال کې 3 زیاته سوې. په تیر 2019 کال کې ټول ټال 840 ملکیان په ترورونو کې وژل سوي او ټپیان سوي وو، خو په 2000 کال کې د دغه تکتیک د قربانیانو شمیر 250 کسانو ته رسیږي چې 1080 کسان وژل سوي او 1202 نور ټپیان سوي دي.
ښاغلی نظری وایي په 2000 میلادي کال کې په بیلابیلو پیښو کې د ټول هیواد په کچه 8500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې 2950 یې وژل شوي او 5542 تنه نور ټپیان شوي دي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د موندنو له مخې د کچه د 2019 کال په پرتله 21% کموالی ښیي. دغه کمیسیون ملکیانو ته د مرګ ژوبلو ډیری لاملونه د مقناطیسي او د سړک د غاړې ماینونو کارول، هدفي وژنې، راکټي بریدونه، ځنمرګي، ځمکني او هوایی بریدونه بولي. د دغه کمیسیون په خبره د نچاودیدلو توکو له امله هم ملکیان په ځانګړي ډول ماشومان قرباني شوي دي. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د غشان په 2013 میلادي کال کې د خبريالانو او مدني فعالانو پر هدفي وژنو هم اندېښنه څرګنده کړې. دغه کمیسیون د نوی یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د موندنو پر بنسټ وایي چې په 2013 میلادي کال کې د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې ټول ټال د تاوتریخوالي یو اتیا مورد ثبت شوی چې په دې کې 11 خبريالان وژل شوي او 18 نور ټپیان شوي دي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې د 2013 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره سم پر خبريالانو، مدني فعالانو او د بشر حقوقو پر مدافعانو هدفي بریدونه په حیرانوونکي ډول زیات شوي دي. یاد کمیسیون زیاتوي چې د 2013 میلادي کال په یوازې وروستیو شلو ورځو کې پر شپږو ژورنالیستانو او د مدني ټولنې پر فعالانو بریدونه شوي او وژل شوي دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ګړې بیلابیل ډلې په ځنګړې توګه طالبان، داعش یا اسلامي دولت نومي وسلواله ډله، حکومت او د افغان دولت نړیوال ملاتړ د دغو ملکیانو د مرګ ژوبلې عاملین بولي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د نوی ولسمشر جو بایدن اداره د امریکا له لوري په حاکم میشته د جرمونو نړیوالې پر نړیوالې محکمې پر څارنوالانو لګیدلې بندیزونه له سره ارزوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان امپرون وکړه. د مخکنی ډونالد ترامپ ادارې پر دغې محکمې دغه بندیزونه په دې خاطر لګولي وو چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د اداو په اړه څېړنه پیل کړې ده. نور به د خپلې همکارې فریبا ظاهر پر رپورټ کې واورو.
دا بندیزونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د ادعا سویو احتمالي جنګي جرمونو د پلټنې په غبرګون کې د امریکا د پخوانی ادارې لخوا لګول سوي وو. د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې تیر کال د نړیوالې جنایي محکمې یا ICC پر څارنوالانو اقتصادي او د سفر بندیزونه ولګول. د هغه کسانو چې په مستقیم ډول د امریکایي سرتیرو د پلټنې په چارو کې شکیل وو. ICC په دې پلټنه کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له لوري د احتمالي جنګي جرمونو په اړه پلټنې کولې. د جرمونو د نړیوالې محکمې د استیناف څنګ مشري څارنوالي فاتو بنسودا ته په مارچ میاشت کې دا صلاحیت ورکړ چې په افغانستان کې د امریکایي او غیر امریکایي ځواکونو او استخباراتي مامورینو د غرض افغان امنیتي ځواکونو او د طالبانو لخوا د احتمالي جرایمو څېړنه وکړي. د هالند په حق کې ډیره د جرمونو نړیوالې محکمې ویل وو چې په افغانستان کې به د 2003 او 2014 کلونو ترمنځ ټول هغه جرمونه چې جنګي او د بشریت ضد بلل کېږي وڅېړي. د امریکا متحده ایالاتو په هاګ کې دغه محکمه تورن کړ چې د دې پلټنې په تر سره کېدو سره د متحده ایالاتونو ملي حاکمیت نقص کوي. د ډونالد ترامپ د فرمان تر صدرېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو هم ویل و چې دوی نسی کولای د داسې اقدام پر وړاندې لاسترزنې کښینی او د په وینا یوې غیر رسمي محکمې ته اجازه ورکړي چې د امریکا وګړو ته ګواښ پیش کړي. امریکا د روم په هغه تړون کې شامل نه ده چې په 2002 کال کې د دې محکمې ته جوړېدو په اړه سوی وو، خو افغانستان په 2003 کال کې د دغې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون د آزادې اروپا آزادي رادیو ته پیوستولې ایمیل کې ویلي، تر کومه چې موږ د افغانستان او اسرائیل او فلسطین اړوند مسایلو کې د ICC له کړنو سره مخالف یو، خو د نورو اقداماتو د تعینولو لپاره به د بندیزونو په بشپړ ډول وارزول سي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د احتمالي جنګي جرمونو په اړه د پلټنې سربیره ICC په 2019 کال کې د فلسطین په خاوره کې هم د اسرایلي سرتیرو لخوا د ادعا سویو جنګي جرمونو په اړه پلټنې پیل کړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د بندیزونو د فرمان تر لاسلیک وروسته جدي اندېښنه وشوه. د بشري حقوقو ډلو هم د ترامپ دا اقدام غندلې وو. نړیوالې جنایي محکمې ICC هغه بندیزونه رد کړي وو او په اړه یې ژوره خوشینه شولې وو.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
احمان است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبدر نه خوشوم چې ګډون نه پښک کا
پانی پد جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپ
پانی او داریا د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو. لکه څنګه چې مخکې مو ویلو، په دې برخه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې مه هیروي. خو اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. احمد شیبر استډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به ترې واورو.
د ناتو سرمنشین سلطنبرګ د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفون تیر شپه د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبري وکړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو په قطر کې د سولې خبري پریښي دي او سفرونه یې پیل کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ په یو پیغام کې چې رسنیو ته استولې ده، پرته لدی چې ایران ته د طالبانو د پلاوی د سفر خبره ته اشاره وکړي، دا خبره وکړه. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې تیر شپه دوه پرلپسې چاودنې وشوي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي چې دا چاودنې د یو رستورانت مخې ته شوې دي چې درې تنه یې وشلې دي. پلازمینه نوې ډیلی نن له امنیتي پلوه د تیار سای په حال کې دی. په لسګونو زره بزګران چې له دوه میاشتو راهیسې د کرهنې په برخه کې د اصلاحاتو پر ضد اعتراضونه پیل کړي دي، د پلازمینه په لمنو کې راغونډ شوي دي. د قرغیزستان پخوانی سر اعظم محمد خلیل عبدالغازیف د فساد په تور ونیول شو. د پیرو موقت ولسمشر ویل د پیرو شپارس مليونه خلک به د کورونا وایروس تخپرېدو د مخنیوي لپاره د جنوري په پای کې د دوه اونیو په مخه ټول بند پیل کړي او د مځکې د تودېدو په اړه تر اوسه تر ټولو د پراخ نظر پښتنې لمخي له دریو دوه برخې خلک په نړۍ کې د اقلیم بدلېدو ته د یو نړیوال ګواښ په سترګه ګوري.
او مخکې له دې چې د ازادي رادیو دوه اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورزنه هنداره
په هرات کې نن د دولس کلنو تنکیو ځوانانو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د هرات د ورزش ریاست فنی مدیر ضیاء الحق ضیاء ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د هرات د څوارلس کلنو لوبډلو ترمنځ کیږي. ښاغلی ضیاء وایي د سیالیو موخه د ولایتي سیالیو لپاره د غوره استعدادونو موندل دي. د نوموړي په وینا د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې نن د آریانا او انصاري ټیمونو سیالي وکړه او آریانا ټیم درې د صفر په وړاندې لوبه وګټله. ټاکل شوې چې سبا باختر له هیواد او اټک انرژي له افغان لوبډلې سره مخ شي. د سوال له لوبډلو ترمنځ په یو غوره لوبډله ولایتي سیالیو ته انتخاب شي. افغان کرکټ ملي ټیم له ایرلاین څخه دریمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه وګټله. پرونی لوبه افغانستان پیل کړه چې په 500 اورونو کې د نه لوبغاړو په سوزیدو مقابله لوبډلې ته د 208 پټمنډو هدف وټاکه. ایرلند ونتوانی د چور کړ شوی هدف پوره کړی. ټول لوبغاړي په داس حال کې وسوزیدل چې اتسل وختم او روان وو د ګټلو لپاره شپږ دیش نورې منډي ورته کار وی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان دیش نمرې ترلاسه کړي او د اولمپیک نړیوال کمیټې ټول لوبغاړو څخه غوښتي چې جاپان ته تر سفر وړاندې د کورونا واکسین ترلاسه کړي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د ویبپاڼې د معلوماتو پر بنسټ د جاپاني وګړو د خوندیتوب لپاره ورزشکارانو او چارواکو ته لارښوونه شوې چې د سفر د مخه د کورونا واکسین وکړي. د اولمپیک ملي کمیټې ټینګار کړی چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره واکسین یوازینۍ لاره ده چې د پکینګ 2021 او 2022 کلونو لپاره په پام کې نیول شوی.
اساسی او بشری حقوق د اساسی او بشری حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منی. د دیونی په خبرونه کې د بشری حقوقونو په وړاندې د دولت په مسولیت خبرې کوو. د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونی د کمیټې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب تاسو ته خرغلاس وایو ک پایلې لدی څخو کوچی دولت د بشری حقوقونو په وړاندې څه مسولیتونه لري؟
اول خو دولت مکلف دی چې د اساسي قانون د پیل او د دې د رعایت ژمنه د دولت په غاړه ده. په شپږم او اومه ماده کې چې دولت د نړیوال قوانینو لکه اعلامیه جهانی د حقوق بشر او داسې کنوانسیونونه او پروتوکول چې کله دولت ملحق کیږي په هغه کې بشري حق درج دی او دولت په کله ملحق سو د هغه د رعایت دولت مکلف دی. دا چې اساسي قانون مونږ لرو، په اساسي قانون کې د اتباعو ټول حقوق درج دي، ولسواکۍ درج ده، دغسې پارلمان پکې درج دی، نور حقوق د اتباعو هم په دې اساسي قانون کې درج دي. خاصتا دویم فصل خو بالکل